اردونکو د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربه اسرا الله مومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ بهستئ. وخت غرمې یو بجه شوی په دې ګړی کې د نورو راپورونو تر څنګ اورئ. په عمران خان د تورونو پلټنې د پاکستان او افغان چارواکو ملاقات د فټا زده کوونکو لاریون او په وروستۍ نیمای کې اونیزه خبرونه د مشال راډیووي مجله اهم لرو، خو لومړی ورځو مجید بابر ته چې تاسو د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
ستړیمه شیړم به د مشال د خبرونو سره ټکی. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق د عائشه ګلالۍ په عمران خان د تورونو د سپیناوي لپاره د کمیټې جوړولو پیل کړي. افغان او پاکستانی پوځي چارواکو پرون ملاقات کړي. نن به د ملګرو ملتونو په سکیورټي کونسل کې د شمالي کوریا پر ضد قرارداد وړاندې کیږي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په هدایاتو د تحقیقاتو لپاره د هغه ځانګړي پارلماني کمیټې د جوړولو پیل کړی چې د پارلماني غړي عائشه ګلالۍ لخوا د تحریک انصاف په مشر عمران خان باندې د غیر اخلاقي ټلیفوني پیغامونو لیږلو تور لګولی. د قومي اسمبلی په ویبپاڼه خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې تېره ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د یو قرارداد له مخې سپیکر ته دا اختیارات ورکړل شوي وو چې د دې مسلې د حل لپاره د پارلماني کمیټې جوړ شي. د پارلمان غړي عائشه ګلالۍ سورج مخکي په یو خبري غونډه کې د تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان تور لګولی وو چې هغه ته غیر اخلاقي پیغامونه لیږلي دي. عائشه ګلالۍ د تحریک انصاف ګوند لوخا د 2014 کال د پارلماني ټاکنو نه پس د خزو په ځانګړي څوکۍ د پارلمان غړي ده. د خبر شوي بیان لمخه د مسلم لیگ نواز ګوند په پارلمان کې چیف ویب شیخ آفتاب او د اپوزیشن مشر سید خورشید شان غوښتنه شوې چې دغه شلکسي کمیټې لپاره د نمونو انتخاب وکړي. د خیبر ترانسپورت یونین یو مشر ولی محمد وایي چې د تورخم په لار جوړ شو چیک پوسټو باندې تر غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. مشال لیدو سره په خبرو کې ولی محمد زیاتوي
د پترخوان کې چې دا کنه دغه مطلب چې حقیقت خبره دا چې اوز او پیسې اخلي په ارزه باندې 300 روپیه پټه اخلي نو صد زینا چې تاسو ته څنګه نو صد 2100 روپیه خدا شوې دا ترخوان خرچه شو نو دا به ټول غیر قانوني بس دا د حکومت قانون ته کې خو قانون خو کې پارچې نه نه چې اصل په رسیدو نه ملويږي.
بلخوا د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو دغه تورونه رد کړی دی او دا ته وی چې په دې اړه سرګند هدایت جاری کړي. تیر ورځ د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د ترهګرۍ په ګډون پر یو شمیر چارو خبري کړې دي. د پاکستانی پوځ د اطلاعاتو څنګه وايي افغان پوځي پلاوی پرون په پیښور کې له کور کمانډر لیفټننت جنرال نذیر احمد بټ سره ولیدل. د دې ملاقات په اړه د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وايي
آرزوی وزارت دفاع و آرزوی می هیئت می هست که
د دفاع د وزارت هیله دادا او دا پلاوی هم هیله لري چې پر دې چې د ډیورند کرښې په اطرافو کې تروریستان د افغانستان حکومت ته ګواښ پېښوي او د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه به کلک ګامونه پورته شي.
دا په داسې حال کې ده چې دوی ورځې مخکې د اسلام آباد لپاره افغان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی وو. دا خبرونه تاسو ته مشال لیډیو ناوړی. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې نن به په سکیورټي کونسل کې د بندیزونو هغه قرارداد وړاندې کیږي چې مخه یې شمالي کوریا په مذاکراتو مجبوره کول دي چې دغه هیواد د برآمداتو هغه درایمه برخه باندې بندیز ولګوي چې مالیت یې یو ارب ډالر نه دی جوړیږي. د دې نه علاوه دغه قرارداد له مخه د شمالي کوریا نه د کویلې اوسپنې سمندري خوراک په اخیستو پابندې نه علاوه دغه هیواد د هغو کارګرانو ته په نورو هیوادونو کې د کار کولو په اجازهتنامې بندیز لګول هم دي چې هرنو هوادونو کې کارونه کوي. هغه ډیپلوماټ چې د دې قرارداد تفصیل نه خبر دی د نوم نه خوډلو په شرط وایي چې د کارګران زیاتره په روس او چین کې دندې کوي. د ډیپلوماټ وایي چې روس او چین په سکیورټي کونسل کې د شمالي کوریا ډیری مدینه دفاع کوي. د قرارداد پس له هغه وړاندې کیږي چې 13 میاشتې شمالي کوریا د هغه بین البري اعظمي میزایل کامیاب تجربه وکړه چې امریکا ته د رسیدو صلاحیت لري. تیر ورځ امریکا ویلی دی چې که څه هم د ماحولیاتي بدلون په اړه د پیرس لوزنامې نه پشا شوی خو د ملګری ملتونو او ملګری ملتونو یې په رسمي توګه خبر کړي خو غواړي چې په دې اړه که څه هم خبرې اترې کیږي هغې کې به برخه اخلي. د امریکا د خارجه چارو د وزارت تیر ورځ وویل چې دوی اوس هم د ګرین هاوس زهرجنو ګیسونو په ماحول کې د اخراج کمولو لپاره ژمن دي او په دې اړه د نړیوالې ټولنې سره د ماحول د بدلون په اړه په خبرو اترو باور لري. د یاد وزارت لخوا جاری شوی بیان کې راغلی چې امریکا د ماحول د بدلون په لړ کې په میانه رو تګلارې یقین لري چې څنګه په ماحول کې د زهرجنو ګیسونو د اخراج د کمی په موخه اقتصادي پرمختګ ته زیان ونه رسي او د توانایي د وسایلو د خوندیتوب ضمانت ورکوي. بیان کې راغلی چې امریکا به د ماحول د بدلون په اړه د نړۍ په کچه په خبرو اترو کې برخه اخیستل جاری ساتي. ټاکل شوی چې د کوسوو د نوي پارلیمان غړي په دې مخه راغون شوی چې په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ مخه ونیسي چې له وجې دغه غړي ونه توانېدل چې د پارلیمان سپیکر منتخب کړي. دغه غړي غواړي چې د پارلیمان په نننۍ غونډه کې د ټاکل شوي وخت نه یوه ورځ مخکې نوی حکومت جوړ کړي. د روانې میاشتې په درېیمه نیټه د پارلیمان په ړومبۍ غونډه کې یو سیاسي ګوند او یا اتحاد د دې جوګه نه وو چې اکثریت ثابت کړي او د نوي حکومت جوړولو ړومبۍ بنیادي ګام واخلي او د سپیکر انتخاب وکړي. د نوي پارلیمان لخوا د نوي سپیکر په انتخاب کې د ناکامۍ نه پس په دغه هیواد کې د سیاسي کړکیچ لوجې اندېښنې راپورته شوې او ګمان کیږي چې دا سیاسي کړکیچ به نوو ټاکنو ته لار هواره کړي. او وروسته خبر دا چې د بشري حقوقو په اړه د یورپ عدالت په یو غیر معمولي حکم کې د روس نو ازبکستان ته د خبريال علي فیروز په حواله کولو بندیز لګولې. د علي فیروز وکیل کیرل کورټ یو تیر ورځ وویل چې په سټراسبورګ ښار کې د عدالت د هغه د موکل درخواست ومنلو او په روس کې زیږیدلی دغه خبريال ازبکستان ته په حواله کولو یې پابندي ولګوله. د مشال خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو ورول شي مجید بابا وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د دې غړې ځنې مهم موضوعات څه داسې دي. د عائشہ ګلالۍ لخوا په عمران خان د لګول شو تورونو د پلټن لپاره پارلماني کمیټه جوړیږي. د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د لیدنې پر مهال د ترګری په ګډون پر یو شمیر چارو خبرې کړې چې په اړه یو کارپو وایي د فاټا اصلاحاتونو عملی کېدو پر ضد قبایلی زده کوونکو په اسلام آباد کې د احتجاج او درنې اعلان کړی.
مونگ ایف سی آر نہ منو منگ ریواج ایکٹ نہ منو دو مطلب دارا چپ 2018 کی کم الیکشن کی گی پاک کے دپاٹا خلقوں کی بالکل باقاعدہ صوبائی نمائندگی ورک لیشی اول تو جیتے الطن صوبائی الیکشن ہوشی.
او د خیبر ایجنسی ټرانسپورټران او ډرایوران ګیله کوي چې د خیبر درې په لوی لار او په تورخم کې لا ټیکس پرته ورڅخه په غیر قانوني توګه پیسې هم اخیستل کیږي. نور هم یو شمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. مشال رادیو ته غوښته اوس هم د غړی لومړی موضوع لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واردل چې د پاکستان د قومي اسمبلی غړی عائشہ ګلالۍ لخوا د تاریخ انصاف په مشر د لګول شو تورونو د پلټنو لپاره د وزیر اعظم په وړاندیز پارلماني کمیټه جوړیږي کوم چې به په یوه میاشت کې خپل راپور وړاندې کوي. وزیر اعظم شاهد اقن عباسی د جمعې پر ورځ د قومي اسمبلی غونډې ته ویلي چې د عائشہ ګلالۍ د امنیت لپاره یې هم د اسلام آباد د پولیسو مشر ته ویلي چې څلیرش ګنټې تحفظ دې ورته ورکړي. بلخوا ته د تاریخ انصاف مشر د پارلماني کمیټې هرکلی کړی خو ځنو غړو یې د یوې خبري غونډې له لارې دا کمیټې رد کړې ده. تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال محمد عمران نه کوي.
د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه کې د وزیر اعظم د خطاب وروسته د مسلم لیگ نون غړی عارف خالد تحریک وړاندې کو چې یو پارلماني کمیټې د جوړ کړې شي کوم چې منظور کړې شو. د دې تحریک تر مخه دا کمیټې به په یو میاشت کې پلټنې پوره کوي او راپور به قومي اسمبلی ته وړاندې کوي. دا ټولې پلټنې به ان کیمرا وي، یعنی د کمیټې غړو او دواړو فریقونو علاوه هیڅوک به پکې شرکت نه کوي. د پارلماني کمیټې په جوړولو تحریک انصاف مشر عمران خان د خوښۍ څرګندونه کړې او ویلي دي چې هیله ده د دې تورونو به بشپړې پلټنې وشي. نوموړي په یو مرکه کې ویلي چې هغه پر دې معامله ځکه ډېرې خبرې نه کوي چې د عائشہ ګلالۍ پر ژوند به یې اغېز پریوزی او د پلټنیزې پارلماني کمیټې هر کله کوي ځکه چې هغه کله هم چاته نامناسب پیغامونه نه دي استولي. خو بل اړخ ته د پاکستان تحریک انصاف ځینې مشرانو په لاهور کې په یو خبري کانفرنس کې پارلماني کمیټې رد کړې. د یادګون یو مخکښ شفقت محمود ویلي چې سیاسي مخالفینو په مشرۍ جوړه کمیټې دوی کله هم نه مني ځکه چې هغوی انصاف نشي کولی.
پارلماني کمیټې میں جہاں رولنگ پارٹی کی اکثریت ہوگی
باقی پارلیمانی کمیٹی کے بعد واکمن گن زیاد غڑی وی نور سیاسی وگڑی بہم ناستوی نو تاسو وای چی یو پارلیمانی کمیٹی دا سی معاملہ سنگ کتلی شی زکا چی دا یو قانونی معاملہ دا زکا مونگ وایو چی پلٹنی دی وشی خو اول دے دا قانون او انصاف غختنی پورا کلی شی
لیکن قانون کے اور انصاف کے سارے تقاضے پورے کر کے.
وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی قومی اسمبلی تا پخپل وینا کیو ویل چی دوی ټول عزت کئی او عمران خان هم حق لري چې د الزامونو لړکی خپل دفاع وکړي. د دې ترڅنګ وزیر اعظم اعلان وکړ چې عائشہ ګلالۍ ته 40 غنټې د امنیت لپاره د اسلام آباد د پولیسو مشر ته امر کړی. اسلام آباد کې سینئر خبریال او شنون کې متی الله جان وایي چې د عمران خان لخوا هرکلی او بیا د نورو غړو د کمیټې د دول ښکاري کومه سیاسي تګلاره ده. خو قتل بداوي چې پارلماني کمیټې کوم ثبوتونه مخې ته راوړي او د هغې پر بنیاد کومه فیصله کوي. خو نوموړی وایي چې عمران خان پارلمان ته ناراضي نو ګرانه ده چې هغه یوې داسې کمیټې ته وړاندې شي چې له وړاندې پرې د هغه ګوند تکونه کوي چې دا د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي لري.
عمران خان چیڑمبے اخبرگن دو ہرکلی پہ شکل کے ورکڑے لحقیق کاری چدغ کمیٹی تا اڑان دیشی خود حغ د پارٹی دو مشران الخوا اخبرگن خائی چلا تردی دمائی کما پریکڑا نہ دکڑے دا ہم کاری چد کمیٹی د راغختو پورے دا سے کم لامل ہم ولٹول شی چ عمران خان بوائی ز اڑان دی کے دم خوس دا وشوا ز کن اڑان دی کے گم. عمران خان پارلیمان تا ناراضی نہ د وزیر اعظم د ٹاکنی غونڈے تراغلو نو دا ویل آسان نہ دی چې هغه به دغه پارلماني کمیټه ته وړاندې شي. پارلیمنت کی
کمیټه کے سامنے پیش ہو جائیں گے.
عائشہ ګلالۍ هم په یو بیان کې د پارلماني کمیټه هرکلی کړی او ویلي دي چې ټول ثبوتونه به دغه کمیټه ته ورکړي. ذکر ده چې د تیرې نه په ورځ د قومي اسمبلی غړي عائشہ ګلالۍ وزیر تور لګولې او چې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان زنانو غړو ته غیر اخلاقی پیغامونه لېږي. پر دې سربېره هغه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم په درغلې او اداري فساد تورن کړی او تحریک انصاف دا تورونه ردی او دا د هغوی خلاف د مخالف سیاسي ګوند سازش بولي.
دا مشال ریڈیو
دا خالد اورزی
19 پروگرامونا
روخانه مستقبل
پلسنی موبجو
دا باختر ستوری
پپاوکم یو لسو بجو
دا نڑای رنگونا
پپاوکم یو بجا
سندر جادوگر
پیوانی مبجا
دا مشال پنوم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دونی موبجو
سروے
پا درینی موبجو
جمہوریت
پپاوکم سلورو بجو
دا نیمی نڑای غگ
پپاوکم تینزو بجو.
اردن خدا زمک دانن رضی انیزی خبرون دی زو پیخور تھا دا پاکستان و افغانستان فوجی چارواکو د لیدنی پر محال د ترگری پا گدون پر یوش میر چارو خبری کردی دی دا پاکستانی پاوز دا اطلاعاتو چانگوائی افغان فوجی پلاوی پرون پا پیخور کی لکور کمانڈر لیفتنین جنرل نظیر احمد بٹ سرا لیده کاتا وکرل دا براسی حال که دا چه دو رضی مخ که دا اسلام آباد لپارا افغان سپیر ڈاکٹر عمر زاخلوال دا پاکستانی پاوز مشر جنرال قمر جد باجوا سره لیده کات کړي. تفصیل د غلام اوس په دې راپور کې
د پاکستان د پوز د مطبوعاتي ادارې اي اس پي ار لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د افغانستان د ملي اردو وکسیز پلاوی د لیپټنن جنرال محمد زمان وزیری په مشرۍ کې په پېښور کور هډ کوارټر کې د پېښور د کور کمانډر لیپټنن جنرال نذیر احمد بټ سره لیدلې دي. د اي اس پي ار د خبر تر مخه په دې ملاقات کې د پولي په امنیت او د امنیت سره تړلې د دواړو خواو د شریکی دلچسپۍ په معاملاتو خبرې اترې شوې دي. د اي اس پي ار د ویان میجر جنرال آصف غفور لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې په دغه غونډه کې د دواړو خواو له اړخه د ترګرۍ په ضد د مبارزې په جاري ساتلو باندې ټینګار شوی دی. د خبر پانی تر مخه دواړو خواو په دې خبره ټینګار کړی دی چې امن او ثبات دی د شریکی همکارۍ او د یو بل سره د تعاون د لارې راوستلې شي. د افغانستان او پاکستان د لوړپوړو پوځي مشرانو د دې ملاقات په لړ کې د دیپایي چارو کارپو او د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند مشال ریډیو ته وویل چې دوه ورځې وړاندې د راولپنډۍ په پوځي مرکز کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال هم په مهمو چارو خبري اترې کړې وي. سید نظیر مومن زیاتوی د دغه ملاقات وروسته د پاکستان او افغانستان د لوړپوړو جرنیلانو ترمنز د ملاقات ډیر د اهمیت وړ دی.
دا دواړه طرفه چې عسکري مشران په خپلو کې ملاو شو، نو معلومیږي داسې چې وړاندې آرمی چیف چې کوم د افغانستان سفیر داخل وال سره کوم ملاقات کړی وو، داغی تو لڑکی ہم دا یو مثبت اشارہ دا، نو دغه وجہ دا چې دا کم ملاقاتی نو اوشو نو دی ہم گو امید کرتو چی تختلی سے دو دو سپیورٹی دارو تختلی سے یو دل سرا معلومات تو بادینا دی اتنے تشہ زردہ خلاف چی کم جنگ دے آلی تا بخوت ملاو شو سلورن یو دل سرا دا بد نگدی چی کم ادا اغابا پشاشی دا بدرازون تو دی خبرات رو دا پارا.
د خبر پانی تر مخه په دې ملاقات کې د دوړو پوزونو د پولو د سارنی د پوزی مشرانو یا ڈی جی ایم اوس ترڅنګ د خیبر پختونخوا د ایف سی ځواک مشر هم موجود و. ولهم غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یا ویش، شارٹ ویوز 2013 15385 او 15555.
مشال رادیو ته غوږیستې اوردونکو زو خبر ایجنسی ته. د خبر ایجنسی ترانسپورټران او ډرایوران ګیله کوي چې د خبر درې په لویا لاره او په تورخم کې له ټیکس پرته ورڅخه په غیر قانوني توګه پیسې هم اخیستل کیږي. دوی ته تور اهم لګوي چې خاصدار ځواک او کسټم چارواکي بې ځایه څنګوي. دا چې چارواکي بیا څه دریځ لري د فرهاد شینواري په دې راپور کې.
افغانستان ته ترانزټ مالونه وړونکي د خیبر ایجنسۍ ترانسپورټران او ډرایوران وایي چې د پېښورو تورخم ترمنځ په سړک ترې په بېلابېلو چک پوسټونو باندې غیر قانوني روپۍ اخیستل کیږي. دوی وایي یوازې د خیبر ایجنسۍ ته د داخلېدو د ټکس نه علاوه نورې ټولې غیر قانوني روپۍ دي او رسید یې نه ورکوي. د دوی په وینا تخته بیګ چک پوسټ، بګیاړي، پړانګسنګ، زیړی، چروازګۍ، مچینۍ او تورخم کې ترې ځای په ځای خاصدار او کسټم چارواکي روپۍ اخلي. د خیبر ترانسپورټ یونین یو غړی او ځای مشر ولی محمد پردای د دغه ستونزې په حقله مشال ریډیو ته وایي:
د پترخوم کې چې کنه دغه مطلب چې حقیقت خبره دا چې اوز او پیسې اخلي په هر ځای باندې 300 روپۍ پټک اخلي، نو سر ځای نه چې سره تاسو کې نو سر 2100 روپۍ خدا شوې دا ترخوم خرچه شوه. نو دا به ټول غیر قانوني بس دا د حکومت قانون ته کې خو قانون خو کې پارچه نه نه چې اصل رسیدو نه ملويږي.
او د خیبر ترانسپورټ یونین یو مشر مستقله پردې وای چې په دې ورستو کې ورته د تورخم کسټم چارواکو مشکل جوړ کړای او غیر قانوني روپۍ تریخلی.
700 روپۍ د یمانه په تماس کې اخلي، یو انټری پاس راکوي، 12 پرود باندې کیبل نه کېدلې وا 400 روپۍ اخلي. زمونږ آنا جانا تقریبا 400 نه پورته 300 پورې ګاډي آنا جانا واوړي را واوړي په خپل خاورې زمانه بونګج ما اخلي به تقر نه باسته.
د خیبر درې په لویه لار او په تورخم کې په چک پوسټونو باندې د غیر قانوني روپۍ اخیستو په لړ کې مو چې کله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې یو چارواکي سره رابطه وشوه، نو دوی وویل چې ټول محکمو او چک پوسټونو ته هدایت ورکړي چې یوازې د خیبر ایجنسۍ د ټکس نه علاوه به څوک ډرایورانو نه روپۍ نه اخلي او باقاعده مو په هر چک پوسټ باندې ساین بورډونه لګولي او د ټکسونو تفصیلات او د شکایت لپاره ټلیفون نمبر پرې درج شوي دي چې د چا څه شکایت وي نو خیبر هاوس په خبر سره دې تماس ونیسي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. مشال ریډیو ته غوږیستې اوریدونکو، څنګه تاسو ته معلومه ده چې داعش وسله والې ډلې په دې وروستیو کې په پاکستان او افغانستان کې د یو شمېر وسله والو بریدونو ذمواري اخیستې ده، خو پوښتنه دا ده چې د دې ډلې انتظامي ډانچه په څه ډول ده. هم پر دې موضوع زموږ همکار مجید بابر له کارپوهانو سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه وښو.
پا
په دې نږدو کې په پاکستان کې د ترسره شوو ځینو بمي بریدونو ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې ده. د پاکستان په څلورو واړو صوبو کې یادې ډلې په مختلف وختونو کې بمي بریدونه کړي دي. د دغې منظم ډول بریدونو په تناظر کې پوښتنه دا ده چې په پاکستان کې د یادې ډلې انتظامي ډانچه په کوم ډول ده. د دې پوښتنې په ځواب کې د امنیتي او افغان چارو څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي چې د دې ډلې انتظامي ډانچه ټوله په افغانستان کې ده. د دوی جنگی کمانډران دي چې جګړه پر مخ بوزي. بلا د دوی یو فعاله اف ام ریډیو هم شته او د اطلاعاتو څنګه هم فعاله ده.
د امیر چې کوم رازین هغه ډېر زر بیا هغه وجل کېږي. د دې امیرانو ته پورې دې شویل کېږي چې وجل شوي دي یاسر سعید خان اورکزی، عبدالاسیف او بیا ابو سعید. دومره زر زر د دوی د مشران مړه کېږي. دغه درې خو امیران دي او د هغې نه علاوه هم ډېر مهم د دوی کسان چې دي نو هغه مړه شوي دي. شاهد الله شاهد او بیا مولانا ګل زمان او بیا سعد اماراتي او دا هم د دې مشرانو د پاک له ویل کېږي چې دا مړه شوي دي. او اوس خو دا وخت کې اعلان هم لري شوي، یعنی دا ابو سعید چې و آخری مطلب چې هغه په کونړ کې وتی او ډرون حمله کې مړ شو، دې هم عالي د امیر د دغې تنظیم نو اوس پورې خو د دوی نوی مشر نه دی ټاکلی شوی.
د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان د تیر زیارت پر ورځ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو چې اسلامي دولت وسلواله ډله دا مهال په افغانستان کې پیاوړې او میشته ده، خو پاکستان کې هیڅ منظم موجودیت نشته. نفیس ذکریا د دې ډلې لخوا پاکستان ته د خطرو په اړه زیاته کړه.
We will take all necessary measures to mitigate.
په افغانستان کې د داعش ډلې د موجودیت لوجه چې لکه خطرونو سره پاکستان مخ کې دی شي، موږ به د هغې خطرونو د کموالي لپاره خپل ټول وسایل کاروو. دغه ډله افغانستان خواته هغو سیمو کې میشته ده چې پولیس سره نږدې دي، خو موږ به دغه ډلې پاکستان ته د راتګ مخه نیسو.
که څه هم نفیس ذکریا په پاکستان کې د دې ډلې د موجودیت نه انکار وکړو، خو په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد د ادارې یو مشر مظهر مشواڼي وایي
فکر نشته بالکل. خدا جی لگا ہمدرد کیا نا ہمدرد ہوتے لگی یا ذریعہ لوگوں نے ذریعہ جو جھکا ہوتا جی ہے نا لگ ڈر درد خلق تھا پراپر باضابطہ دلی نہ سر دفاتری دی نہ دلی سر سٹرکچر دے پاکستان کی اس کو یہ بھی کہنا لگا جی جو ذریعہ خیال لوگوں نے رہی طرح ملا پی تاکہ خلق تھا خدا سے پراپر دلی سر آفیسز یا دلی سر سٹیٹ نہیں تھا چھتر دلی ڈائریکشن ورکی تاسو دا ایکٹیویٹی ہوگی یا دا ایکٹیویٹی ہوگی دا سی نشتا خود چونکہ اگر لوگوں نے خیال جوڑی گی خیال اگر تزدی نو اخیر لیا تر اثر لگ دیر دا سی درخ کاری گی.
تردا محال نو پا حکومتی توگا دا اسلامی دولت وسلوال ڈلی پا پاکستان کی دا انتظامی ڈانچے پاڑا سویل شوی دی او نو دا یاد ڈلی مطبوعاتی سانگی پا دی اڑا سویل دی.
د داعش ډلې بنیادی ډانچه په څه ډول لا پر دې اړه مو د مجید بابر راپور اورېدو. اوردونکو مشال لډو ته غوږیږئ، نور موضوعات ته هم ورځو خو دلته کې وښنده مخلو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم شاهد اقان عباسی تر ټاکل کېدو وروسته اعلان وکړ چې د کابینې په سلا به په ملک کې د وفاقي حکومت لخوا د وسلو په لایسنسونو بندیز لګوي او همداراز ورکړل شوي لایسنسونه به بیرته ټولوي او مالکانو ته به یې معاوضه ورکوي. خو د امنیتي چارو پوهان وایي تر ټولو مهمه خبره دا ده چې تر عامو خلکو وړاندې له وسلوالو ډلو څخه وسلې واخیستل شي. د دوی په وینا که داسې ونه کړي نو د حکومت دا ګام به هیڅ ګټه ونه لري. تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی پارلمان ته په وینا کې وویل په نړۍ کې داسې هیڅ هیواد نشته چې عام خلکو ته د خودکارو وسلو ګرځولو قانوني اجازه ورکوي. د وویل په پاکستان کې آن د پارلمان غړي په اسلام آباد کې داسې کسان له ځان سره ګرځوي چې په عامو جامو کې یې خودکاري وسلې راخستی وي. وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وویل د خپلې کابینې په سلا به عامو خلکو ته د خودکارو وسلو ورکړل سوي ټول لایسنسونه منسوخوي او هغوی ته به معاوضه ورکوي. خو د امنیتي چارو کارپوهان وایي عام خلک وسلې د ځان د ساتلو لپاره ګرځوي او وسلوالې ډلې نور خلک پرې وژني. د دوی په وینا حکومت باید لومړی په ملک کې فعالې وسلوالې ډلې بې وسلې کړي او بیا له عامو خلکو د وسلو ټولولو کار پیل کړي. د امنیتي چارو کارپو اسد منیر مشال رادیو ته وویل دا کار ممکن دی خو د حکومت په قوي اراده پورې اړه لري. د ویل حکومت باید په دې لړ کې د هیڅ یو چا لحاظ ونه کړي.
ټول د مخکینی کار د دې داو کې چې دینه روالي کوم خلک دا وسله په دهشتګردۍ کې استعمالیږي او استعمال کوي او دا یو ښکارا حقیقت دی چې نور خلک خو به ځان حفاظت ته کیږي خو دوی حفاظت نه کیږي صرف دوی خلک هم پرې وژني. نو د کدی نه شروع کی او کدی نه ناخلي نو بیا به هیڅوک دا آرډر نه مني.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ داسې یو ځای دی چې د ملک د نورو برخو پرتله زیاتې هدفي وژنې پکې کیږي. د یاد ښار پر سیاسي او امنیتي حالاتو نظر لرونکی رڼا ګل وایي دا خبره عقل نه مني چې حکومت عام خلک بې وسلې کړي او ترهګر دي وسلې ګرځوي.
تر څو پورې چې په ملک کې دهشتګردي او د دهشتګردو سره اسلحه موجود وي نو څنګه او په څه وجه دې راغونډی چېر دا خلک دې بالکل بې اصلاحي شي او مقصد دا دهشتګردي آزاد ګرځي او هغه دهشتګردي کوي.
رڼا ګل وویل د امن لپاره تر ټولو لومړی ګام دا دی چې حکومت وسلوالې ډلې بې وسلې کړي.
وسلوال تنظیمونه دوی د خپلو ارزونو لپاره جوړ کړي او ډېر په فخر سره مې دا وایي چې دا جهادي تنظیمونه دي او دا چې کوم دي دا مجاهدین موږ رنګ کړي دي او هغه تنشي مجاهد چې دي نن هغه په مختلفو ډلو کې تقسیم شي مختلف مفادات لري مختلف څه چا ته په بس بلاس کې ورکړي هغه څه چل کوي چې نوکري نه وي کاروبار نه وي هغه خو به دهشتګردي کوي بدماشي به کوي بدې به کوي غونډګردي به کوي. نو همدا وو چې اول دې دا وسلوال تنظیمونه چې دي دا بې وسلې کړي چې هغې نه بعد خو بیا د عامو خلکو اصلاح راغونډول او غونډې ته اسان کار دی.
د واکمن مسلم لیگ نون ډلې حکومت د 2015 کال په سپتمبر کې د وسلو پر لایسنسونو بندیز لګولای وو خو دروان 2019 کال په فروری کې دا بندیز بیرته لری کړ.
په پاکستان کې مو له عام ولس د وسلو راټولولو پر موضوع د بوریوال کاکړ راپور واورید. مشال ډوته وغوښتي اوریدونکو اکانومس مجله لیکي ډیر وخت پس په پاکستان کې جمهوریت او اقتصاد ښه شوی او ادارې هم تر ډیر حده پیاوړي شوي خو د وزیر اعظم له څوکۍ د نواز شریف لری کېدل کېدی شي چې ګډوډي رامنځته کړي. د اکانومس مجلې دغه مقاله مالوستي او تاسو یې غټه کې وړاندې کوو. اکانومیست مجلې پر دې لیکنه کړي چې په دې وروستیو کې د پاکستان دننه جمهوریت او اقتصاد پیاوړی شوی او باید د دې له منځه وړو مخه ونیول شي. په لومړي ځل په پاکستان کې منتخب جمهوري حکومت بل منتخب حکومت ته واک وسپاره. همداراز د پخواني منتخب وزیر اعظم نواز شریف تر څارنې لاندې د پوځ یو مشر خپل موده پوره کړه او پر ټاکلي وخت یې د ولسي حکومت خوښ تن ته واک وسپاره. پر دې سربیره په پاکستان کې تر ډیره په بدامنۍ قابو موندل شوی او ترهګریزه بریدونه کم شوي دي. له دې پرته د پاکستان اقتصاد هم ښه شوی خو د مکالیکونکي په خبره اوس مهمه دا ده چې دغه پرمختګونه دوام ولري او مخه یې ونیول شي. د مجلې په خبره که څه هم دا مهال په پارلمان کې د مسلم لیگ نون اکثریت ته او له کومې مسلې رامنځته کېدو پرته د دې ګوند یو غړی موقتی وزیر اعظم او د نواز شریف کشر ورو شهباز شریف یې ځایناستې ټاکل شوی خو دې باوجود د څه قسمه ګډوډۍ مخه نیول ګران دي. د لیکوال په خبره که چېرته د نواز شریف او د کورنۍ غړو پر سیاست کولو یې اوږدمهاله بندیز لګي نو کېدای شي چې د مسلم لیگ د صوبایي او قومي اسمبلۍ غړي له اوس نه نورو مخالفه ګوندونو ته واوړي. پر دې سربیره عمران خان چې د خپل کمپاین د لارې یې نواز شریف له څوکۍ لري کړ اوس کولی شي شهباز شریف چې پرې د درغلۍ تورونه دي پر ضد یې اهم درنې پیل کړي. نو په داسې حالاتو کې د پوځ لپاره ښه موقع وي چې په ملک کې د ګډوډۍ مخنیوي په بهانه مداخله وکړي او واک په خپلو لاسو کې واخلي چې له کبله یې د پاکستان جمهوریت لا پسې خرابېدای شي. همداراز له نواز شریف سره هم جواز نشته چې ووایي په پاکستان کې د موجوده سیاسي کړکېچ تر شا د پوځ لاس دی ځکه چې د ټولو استخباراتي جنسو او پوځ مشران هم نواز شریف په خپله ټاکلي دي. د مقالې په اخره کې راغلي دي اوس سپریم کورټ له عمران خان او نواز شریف سره په یو شان چلن کولو په دې هیواد کې د سیاسي ګډوډۍ مخه نیولی شي. همداراز نورو سیاسي ګوندونو ته هم پکار دي چې یو بل عدالتونو ته د راښکلو پر ځای د جمهوریت د ودې لپاره کار وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال رادیو ته غوږ استه اوریدونکو لږ شبکې یو نیمه بجه کېدونکي دا مجید بابر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې لغوی د خبرونو لنډیز وو.
د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار آیا صادق د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په هدایاتو د تحقیقاتو لپاره د هغه ځانګړي پارلماني کمیټې د جوړولو آغاز کړی چې د پارلماني غړي عائشه ګلالۍ لخوا د تحریک انصاف په مشر عمران خان باندې د غیر اخلاقي ټلیفوني پیغامونو لیږلو تور لګولی. د خیبر ترانسپورت یونین یو مشر ولی محمد وایي چې د تورخم په لاره جوړ شو چک پوسټو باندې ترې غیر قانوني پیسې اخیستل کیږي. بلخوا د خیبر قبایلی سیمې پولیټیکل چارواکو دغه تورونه رد کړي دي او زیاتوي چې په دې اړه یې سرګند هدایات جاری کړي. تیر ورځ د پاکستان او افغانستان پوځي چارواکو د ترهګرۍ په ګډون پر یو شمیر چارو خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ د اطلاعاتو څانګه وایي افغان پوځي پلاوی پرون په پېښور کې له کور کمانډر لیفټیننټ جنرل نذیر احمد بټ سره ولیدل. په ملګرو ملتونو کې ډیپلوماټان وایي چې نن به په سکیورټي کونسل کې د بندیزونو هغه قرارداد وړاندې کیږي چې موخه یې شمالي کوریا په مذاکراتو مجبوره کول دي چې دغه هیواد د برآمداتو هغه درېیمه برخه باندې بندیز ولګوي چې مالیت یې یو ارب ډالر نه زیات جوړیږي. تیر ورځ امریکا ویلي دي چې که څه هم د ماحولیاتي بدلون په اړه د پیرس لوزنامې نه د فشا کېدو په لړ کې ملګري ملتونه په رسمي توګه خبر کړي دي، خو غواړي چې په دې اړه که څه هم خبرې اترې کیږي هغې کې به برخه اخلي. ټاکل شوی چې د کوسوو د نوي پارلمان غړي په دې مخ راغون شي چې په دغه هیواد کې د سیاسي کړکېچ مخه ونیسي چې له وجې دغه غړي ونه توانېدل چې د پارلمان سپیکر منتخب کړي. د بشری حقوقو په اړه د یورپ عدالت په یو غیر معمولی حکم کې د روس نو ازبکستان ته د خبریال علي فیروز په حواله قبول بندیز لګولې. ایرانی رسنۍ وایي چې د فوټبال لوبې هغه دوه ایرانی لوبغاړو باندې د دې له وجې پابندي لګېدای شي چې د شخصي یوناني فوټبال لوبډلو لخوا لوبېږي او په یو ټورنمنټ کې د اسرائیل سره تعلق لرونکو لوبډلو خلاف به لوبه کې برخه اخلي.
اردوونکو دا مجید بابر چې تاسو د کورونا نړیوال خبرونو لنډیز وړاندې کوو، اوس هم له ژمنې سره سم ورسېدل د اونیزې خبرونې د مشال راډیوي مجله. په دې خبرونه کې تاسو د لیکوالانو، شاعرانو او سندرغاړو خبرې اورئ او همدارز د هغوی په کار باندې تاسو خبرېږئ. دا خبرونه تاسو لپاره نجیب عامر چمتو کوي.
د مشال راډیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقي،
فلم
او ډرامې پاړه
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر یې وړاندې کوي.
د مشال راډیوي مجلې قدرمن اوریدونکو سلامونه. په 950مه غنه کې مو هرکلی کوم. په روانه خبرونه کې مو دغه مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. په خیبر پښتونخوا کې د میرمنو لیکوالو لپاره یو نوې ادبي تنظیم جوړ شو چې خويندې ادبي لخر نومیږي.
اوس د پاره خو زمونږ نمائندگان تقریبا د لس کسان دي. د دې نه علاوه چې کوم کوارډینیټرز دي تقریبا یو 50 کسان خويندې خو هغه دي چې ما ته وایي چې موږ له عہدې راکا.
سندرغاړې علي بابا خان کابل ته د خپل روستي هنري سفر حال راکوي.
الله ما ته بابا کلامونه ویلي سلام هغه ته روان دي کنه هغه واقع چې په وجد کې راغلي او زه هم په وجد کې راوستم. مو ده غني بابا
دا وانا سره تړاو لرونکو لیکوال شوکت عزیز د لنډو کیسو لومړی کتاب خپور کړ.
د میش په علاقه باندې ډېرې چګې ټیټې تیرې شوې او نو مو دا شعرینا لیکل خو په شعر کې هغه مطمئن کېدن از چې مو سب ویلي او صحیح مې ویلي. نو دغه یو د افسانې لیار و پدا کې مې ته آزمایي وکړه.
د یو ځوان شاعر سید محمد صادق یو خپل شعر دغه په خپل آواز کې اورو.
د سازونو په بازار کې پټ پټ ګرځم پورا وړې د یو کس ملالیا.
په پښتونخوا کې د میرمنو لپاره یو نوی ادبي تنظیم په کار پیل کړی دی. په اسلام آباد کې میشت لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار وایي له ډېرې مودې نه دوی او عباسین یوسفزي ارمان درلودلو چې د کوزې پښتونخوا پښتنې خزینه لیکوالې او شاعرانې خپله یوه ټولنه ولري. نو همدا وه چې دوی د خویندو ادبي لښکر بنسټ کیښود. د افکار په وینا لیکوال او شاعر کلثوم زیب د دغه تنظیم په جوړولو کې تر نورو زیات علاقه ښکاره کړه. د خويندې ادبي لښکر نوم ورته باسین یوسفزي او اقبال حسین افکار په شریکه غوره کړ. لوگو ورته رفت خټک جوړ کړه. زیتون بانو، سلمہ شاهین او سنور لیکوالې دم غړې ته پر اس کې دي. مشاورتي ډله کې اقبال حسین افکار او باسین یوسفزی هم شامل دي. اقبال حسین افکار وایي د میرمنو د دغه ټولنې ملاتړ به دوی او ځینې نور پوهان جاری ساتي.
باسین صاحب ته ماتا او سر خټک صاحب یو زمون مشر دی، هغه ته خاص چې تاسو مونږ سره مونږ مرسته ماتل کوي. مونږ ور دی چې مونږ بالکل هغه اندیش خبره چې لکه هزار د رقیبانو او واګانو زړه ولاړ لکه د غر د ګل په شایم، نو بس مونږ ستاسو مرسته ملاتړ کوو. مونږ در سره یو چې څنګه تاسو وایې مونږ نو اوس چې کوم نه دی چې را جوړ کړو او بیا واټس اپ ګروپ یې جوړ کړو، نو په هغې کې ټولې زنانه چې کوم نه سونه لیکوالیانې دي شاعرانې دي، نو هغوی چې دی نو هغې هر چلی وي او وی چې یاره مونږ به دې تنظیم کې جری نو دا ډېر ښه کار شو. مونږ به دې کې کار کوو. دغه شان دې ما پوسټ ولګول په فیس بک باندې، هغه کوم تقریبا هغه په سوونو باندې خلکو هغه پښتنو قبول کړو دی چې دا ډېر زبردست کار وشو او ډېر ښه کار دی چې د میرمنو شاعرانو ادیبانو دې میدان ته راووتې او خپل یو تنظیم یې جوړ کړو، خپل یو سندرې جوړ کړو او زموږ مرستې او ملاتړ به دوی سره وي.
دا خویندې ادبي لخکر لیوې مشرې کلثوم زیب سره مو په همدې موضوع خبرې کړې او په سر کې مو ترې پوښتلې چې د یاد تنظیم د جوړولو ضرورت څنګه محسوس کړ. هغوی راته وویل
اصل کې د دین مخکي تنظیمونو خو ډېر او افر به راته کو چې تاسو زموږ په تنظیم کې شامل شي، نو چې هغه کې موږ کلکار شروع کو نو الته کې زموږ پښتنو خويندو ته دومره لارې کولاو نه وي او زما سره ملګری ډېر وي پښتني، نو ټول ما نه دا غوښتنه کولا چې په ځای د دې چې موږ دغه طرف ته منډي وو او ځان ستړي کو نو زموږ د خپل ځان لولې او ټولنه نه چلته کې موږ خو کینو او موږ صرف په یوې ژبې باندې کار وکړو. نو ما د هغه اکثریتي خبره چې کوم وانو اما ومنله او په دې باندې د تیر یو کال نزل کې او نوم مې نو دغه کړي کوچ موږ خپل مشران دی، باسین صاحب دی، افکار صاحب دی، سلمہ بیبی وا دی، تنوانو بیبی وا، موږ هغه ته دا وایي چې تاسو موږ ته مشوره راک هغه بیا دا بیا دا زمونږ واتس اپ ګروپ په هغه کې موږ ډیسکشن کوو. بیا ما د ټول خويندو طرفه باسین صاحب ته دا وایي چې ټوکې موکړي چې ماشوم خو پیدا شوی دی خو نوم مت تاسو کېږي. بیا هغه دا وایي چې مختلف نومونه وچا یو سوي چا بل سوي چا بل سوي، بیا هغه دا نوم خوښ کو او د هغه په خوښه باندې موږ دا متفق کړئ زموږ دا وچې دا نوم خدي.
کلثوم زیب بیبی که داره تو وای چه ستاسو خو دیر خیال زلی مو روانه کردی دی لاتاسو سامی غنده مو پیل کردی نه دیده ده تاسو را تاسو وای چه رابطی کی گی در گرد پختونخوان قبایلی سیمونه، نو ستاسو غنده با چر تاوی داغ خوانده با چر تا سر را تو لوای پا افتا که میاش که سو میاش تو
که زمونگا خو لکه اوس پا سوشل میڈیا دیر اسان دی زمونگا پا فیسبوک باندی دا میسنجر پا داغ گروپ که زمونږ په واتس اپ باندې ګروپ ته او زمونږ په نمبرونو باندې یو ګروپ ته، نو دا مختلف ګروپونه دي او هغه خويندو سره مونږ خپل پرابطه کیو. بل څنګه چې تاسو ته ما وایي چې پاکستان وومن رائټر فورم سلور میاشتې ما اوچلو، نو په دغه سلور میاشتې کې د روجي نه مخکي روجي نه پس مونږ پروګرام نه دی کړی، خو د روجي نه مخکي لکه د اپریل او د مئی په دې دوه میاشت کې مونږ درې پروګرامونه بلکې سلور وکړو. یو مونږ په جوش ملي آبادی انټرنیشنل پروګرام کړو او دا غینې پس مونږ په الف جان خټکا، بیا مونږ په سیف الرحمن سلیم سے، بیا مونږ یو غټه مشاعره د سلور د ټولو جګو مطلب غی کې چترالی وا کشمیری وا
او دا په اسلام آباد کې تا غونډه تاسو وکړلې.
دا مونږ په خانه فرهنګ ایران کې د خلک
په خور کې
لږی پیسو حال را مونگ تا کسان را گئی التکی سیکیورٹی را گئی، نو التکی زمونگ تقریبا دا طول خلق و ادبی حلی زلی التکی گی دا اغی حکومت یا دا دی زید اغا کس دیر زیادت میربانی دا زمونگ پا ادبی حلقو چه مونگ سپورٹ کئی و مونگ تا بغیر دس اخراجات و بغیر دس اغا دور سیکیورٹی امرا کئی حال امرا کئی او التکی زمونگ د 200 د 300 سلور 100 کسان باز وخت پنځه سو کسان شي ټول اغه په زړه ځای کړي، میډیا راشي، پرنٹ میډیا راشي، الکترونیک میډیا راشي او هغه ارسه هغه په زړه ځای کړی دی او خپل لمنی وته کول او کړی دی. نو دا د هغه غټه مهرباني ده. نه زیات تر زمونږ پروګرامونه چې کی شوی دی د خانې فرنګ کې شوی دی او اوس ما د اکبروتی صاحب مونږ سره مشورتي کمیټه کې دی. نو د دې نه مخکې ما غي سره خبرې کړې وه چې وړو کې حال کم دی، هغه به تاسو مونږ له پروګرامونو له بعضې وخت کې راکوي. نو ډېرې خویندې خو مونږ سره دلته راځي او ډېرې به داسې یي د نیمو نه به زیاتې، بلکې وایي سمونږ سره راوځي او دا درې سي چې دي دا په کورونو کې ناستې دي. د هغې دپاره به مونږ صرف دا کوو چې د هغې کوم لیک دی هغه به ادب ته را دغه کوو چې د هغې نوم روک نه شي، ځکه چې هغه خلک داسې دي چې هغې د کور نه د راوتو د هغې امکان نشته.
پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه خویندې شاعران لیکوال چې تاسو رابطه وکړي چې د دوی دغه آثار شعرونه بیا چاپ کړي، دا به د فیسبوک ته لارې چاپوي کنه چرته کتابي بڼه باندې یا مجلې پام؟
خپل خیال دا دی چې کلچر ډیپارټمنټ چې دی نو تیر وختونو کې هم زمونږ ډیر خویندو او ورونو له کتابونه فری چاپ کړي دي. زمونږ کوشش دایي چې مونږ کلچر نه په دې کې هیلپ واخلو، ځکه چې ادبي ټولنې څومره هم یي نو هغې سره دوره ډېر پیسې نه تاسو ته خپل دا پته ده چې هغې کتابونه په یو کتاب باندې تقریبا د دیرشو نه والا 500-600 پورې خرچه راځي. نو دا زمونږ په دغه کې نه ده، بس دوره به کوو چې د هغې هغه لیکونه کوم دي، د هغې په نوم هغې سره به رابطه کوو، هغه به راجمع کوو او هغه به بیا کلچر ډیپارټمنټ ته حواله کوو. یا زمونږ نور داسې ملګري چې کوم پیسو والے دي دغه دي، نو زمونږ به کوشش دایي چې مونږ د هغې کتابونه که واړه دي که غټ دي دا په ادب په دنیا کې د هغې خپله یوه حصه واچوو، د خپل فورم د طرف نه واچوو.
صحیح راته ویل شي چې تر اوسه به ستاسو د دې تنظیم ادبي تنظیم د غړو شمیره څومره ده؟ خو به زیاتېږي، زه پوهېږم اولې ورځې دي، خو اوس دپاره څومره مېرمنې در سره دي؟
اوس دپاره خو زمونږ بغیر نماینده ګان خو تاسو ته ما نومونه درولېږل تقریبا دا 10 کسان دي. د دې نه علاوه چې کوم کوآرډینیټرز دي د چا خواهش ته چې تاسو مونږ ته په خپلو خپلو علاقو کې دلته تنظیمي برخې راغی، نو هغه دي ډېرې دي، تقریبا یو 50 کسان نه خويندې خو هغه دي چې ما ته وایي چې موږ له عہدې راکا، نو هغه دي را سره. او د دې نه علاوه هم کم ګوره، دا صرف په دې نه دي چې هغه شعر لیکلې شي، هغه خور چې د هغه شعر او شاعری او نثر ته توجه دا چې هغه هغه کتل غواړي، هغه اورېدل غواړي او هغه باندې ځان پوهه کول غواړي، دا هغه هم دا حق دی. نو زما د طرف نه خو زه د فیسبوک په مخه هم چې چرته زما لیکوال رونه دي هغې ته هم ما خواست کړی دی چې تاسو چرته چرته هم هغه خویندې چې په کورونو کې ناستې دي، لکه کله کله زه په دې ډیوه باندې یا نور داسې پروګرامونه چې هغې کې ما وغواړي او زه خبرې کوم، نو بیا د فیسبوک په مخه ما ته په سوونو خویندې میسیجونه کوي چې موږ دا خبره خوښه شوه ده. نو هغه خویندې دا نه ده خور په کور کې ناسته ده، د هغې رور پلار ته پته نشته چې زمونږ دا خور سوره ده، ټیلنټ نه ډکه ده، او څه خو زمونږ د پښتو هغه بزګډورې دی، شرم دی ور باندې ورپورې چې څوک دغه کوي. نو وایي چې ګینې دا اجره کې راته کنسل وکړو، حالانکه ما په هر فورم باندې دا وینا کړې ده هغه رور ته، هغه زوی ته، هغه خاوند ته، او چې تاسو د خپلو خویندو میندو ښځو او لوڼو باندې اعتبار وکړي، اعتماد وکړي، دوی له حوصله ورکوي، ځکه چې کم زمونږ دا معاشره دا کم د ژوند گاډی دی. نو د ژوند گاډی وي یو د ښځې پایې ده، یو د سړي ده، د سلور پایې دی، او د دې دوو پایو توازن باله برقراري چې سته کې هغه ستا ښځه وموکي. نو مونږ خو ښځې یو، نو مونږ به بیا هم هغه لوښي وینځو، هغه کپڑے به وینځو، بچی به پیدا کوو، هغه به لویو، د هغې تربیت به کوو، کور به صفا کوو. خو دې سره سره زمونږ چې کوم حقوق دي، مطلب د قلم په شکل کې مونږ را مخکې کېدل غواړو یا نور داسې ټیلنټ مونږ کې دین پکار دي، زمونږ دا سړی نارینه کم دي، هغه په هر شکل کې دي، په هر رشته کې دي، هغه د اعتبارو کې، هغه د اعتمادو کې، او هغه د وسله ادم ملاتړ جوړ شي، والله به مونږ په مخ کې زودا خو نه ده چې یو سړی دی هغه به یوازې منډه وي.
صحیح،
هغه ته په نن سبا مونږ وایو چې ښځه دې ګټي نو سړی دې هم ګټي.
صحیح، نو الله پاک مو په خپلو مقصدونو کې کامیاب لره. په دې هیله چې د پښتونخوا د هرې سیمې یو لیکواله، یو شاعره یا یو خور تاسو رابطه کول غواړي چې تر تاسو د یوې نه یوې لارې باندې تاسو ته ضرور رسیږي او تاسو دغه لخکر نوم چې ورکړی دا واقعیا یو لخکر ثابت شي.
بالکل جی، ډیره مننه، خوشاله آباد اوسئ. زما د طرف نه به هرې یوې خور ته په خپل دې پروګرام کې دا پیغام ورکړي چې زه د ټولو يم که اغه ته صرف الف لیکل ورزي او اغه ته پوره جمله لیکل شي دا اغه سوچ زما په کار دي چې هغه د بدلون سوچ کول غواړي په دې کې زما هیڅ مفاد پټ نه دی چې زه دا وامه چې کینی نه مال څه فائدہ راکې نه غنه زما صرف دی یو پور تعلیم یافته کول دا اغه ذهن جوړول دا اغه دماغ چې دی غیر روښانه کول او اغه ته چې هغه خپلو بچو ته خپل راتلونکي نسل ته څوره فائده ورکولی شي د هغې نه ځکه چې زمونږ د ټولنې چې کومې دي نو دا اسې نه دي او د پښتون لور ته د پښتون ښځې ته د پښتون خور ته د دې ډېر زیات ضرورت دی پښتنې خاورې ته د دې ضرورت دی او کومه غرونه چې ما اوري نو هغې ته بیا زه یو ځل اپیل کوم چې مهرباني وکړئ تاسو د خپلو خویندو لوڼو ښځو نه تپوس کوئ چې تاسو داسې څه لیک کوئ یا څه دغه نو زما پورې رابطه ګرانه نه ده ستاسو په ذریعه دیم کې د فیسبوک په ذریعه دیم کې زما پیج هم د کلسوم زیب په نوم باندې په فیسبوک شته ما ته د میسج وکړي نو زه د هغې نوم به نه اخلم په بدل نوم دې راشي خو دا د هغې حق دی دا د ادب حق دی دا زمونږ د خاورې په منقرض دی دا زمونږ د نسل په منقرض دی دا زمونږ د پښتو ژبې په منقرض دی چې دا منقرض پوره
بل پلو لیکوال حسینه ګل تنها وای د میرمنو لپاره د ادبی تنظیمونو جوړیدل ډیر مهم ګام دی او د دې سره به میرمنې په یو شریک څنګه راټولې شي
ډیر زیات خوشاله شوم په دې خبره او دا رجستر د خپل خبر شوم خو له ما سره د معلومات یې زما خاطر د معلومات نه دی راغلی هغه څو په دې سره د پښتني تعلق کې نو دا لکه یو خکرم دی ځکه چې نن سبا تاسو ګورئ نو په هر پچ باندې دغه تنظیمونو دار چې ضرورت نه کیږي ځکه چې دغه پلیټ فارمونه په چیرې زنانه لیکوالي ولري نو هغه ته د خپلو جذباتو خپلو احساساتو د خپلو افکارو د تبادلې یو موقع په لاس راځي او دا چې هغه زنانه چې نشي کولی چې د نارینه سره اړیکې کینی هغې په مجلسونو کې کینی
حسینه ګلوایی د خویندې ادبی لښکر غونډې باید په پیښور کې جوړې شي او همدارنګه د ټولو میرمنو سره باید اړیکه ونیول شي
په پیښور کې مینو دا لکه د سبي په کچې کومې لرې علاقې دي نو هغه نشي کولی چې هغه په دې کې شرکت وکړي داسې مجبوري کوي یا به داسې کله کله به کېدې شي چې راشي نو دا لږ وخت ولي چې هغه بیا راځي په اسانۍ سره او په دغه تنظیمونو کې نه راځي او په دې کې برخه اخلي نو زما په خیال کې د مقامي کس باندې چې کومې ادیبانې شاعرانې لکه اوس په پیښور کې دا تنظیم کړي او په پیښور کې دغه ادیبانې شاعرانې شتون لري خو هغې ډله داسې مسله نه وي چې داسې یو نماینده تنظیم وي نو خامخا بسره سره په دغه مشکلاتو بیا انسان قابو بیا مومي
شوکت عزیز د جنوبی وزیرستان تکړه هنرمند او شاعر دی چې سندرو او شعرونو د ولس پام ځان ته اړولې دي نو موږ یوازې په دې بسنه و نه کړه بلکې اوس د لنډو کیسو یو کتاب هم تازه خپور کړ دا کتاب ژبغړن انزور نومیږي کرکتون کې د وانه د غزوان حسیستای او وایي چې له شوکت عزیزه د نورو لاسته راوړنو هیله هم کیږي د مشال خبریال سیلاب مسید نور حال په دې راپور کې راکوي
د سویلی وزیرستان ستر پنډغولی وانو و سدون کی شوکت عزیز شوکت دلنډو کی سولیا افسانو کتاب چھاپ مارکیٹ تا رو تلائے اتھا لنڈو کی سی پکش درج د کتاب نومی جبغاڑن انزور یا شایدائی د جبغاڑن انزور د مخ پا پانے پلان د برخاکش د ازغن تار دری خوک بایدلے د تار د دغو خوکونا د پاسا د لکون کی نوم او بیا پا غٹ ٹکیوکش پسرا سوئی لکل دے کتاب نم شاتا دیوے دا سے حیران دریانے کا بیلی جلکے عکس نکش دائے چکم دے زن پشتون کا بیلی روایاتو دے تیری زیادتی پخپلا اکاسی کوی لنڈا دا چھ ٹائٹل دے کتاب دی صفت ثبوت دائے دے کتاب لکن کی شوکت عزیز شوکت نا میں پشتنا وکڑا چھ پشائری او دے سندرو پہ وہ للوک شخو دے نم وڑائی دائے دے لنڈو کی سو نصری کے کتاب لکلو چھپ کولو تا د سرنگ پام شو شوکت عزیز شوکت ووے
دے ہر انسان کوشش وی گنا دے پند لیارے ا دے جڑا بڑا سو بوسی د مش پہ لکھا بون دے ڈیرے چگے ٹیٹے تیرے سو او نمو دا شرینا لکل خو پر شیر کے اغا مطمئن کے دنا ز چے مو سب ویری او سائی میں ویری نو دغه یوا دے افسانے لیار وا پدا کے میتا و ازمائی وکڑا او نو پدا کے اغا کیسہ مڈے رکھل دیر ٹولا وے دے لکے نو مائندگی میں ڈیرا پکھل دیر طریقہ کڑا ایسوا نو کوشش میں وک افسانہ میں ولی کرا او دے جب غڑن انزور پنوم بن میدا اولی نئی دے نصری ٹول گا دچ می لانڈے کی سیر تے ای افسانے ورتے ای چاپ شو او مارکیٹ تارو ہے او نور کے توپ دے خال کے بمخ کے دای سمرے خوشاوی نے خوشاوی ملک افسانہ بن ہو چار وشی دے زبانوں نے لیکن یہ ہوں دغا توجہ ہو گر دی
ڈاکٹر محیب بولا محیب وزیر دے شوکت عزیز شوکت دغی زیار تا پکم نظر کسی وار وے زنے
پشتو افسانہ دے کلندر سید نا پاس دے طاہر افریدی نا پاس او دے فاروق سرور نورس تے دخی دے جمود شکار دو پا دے دوران کے یود وکا سندہ سی دی دے آئے پا افسانہ کے دے افسانے دے ارتکائی سفر دے را بہترین نمائندگی میں شوینی او پا آکے یونم دے شوکت عزیز شوکت ہدائے او زفا حقیقت سرا کہ دے میز دے جنوبی سیوے دے طرف نا یو دیر مایاری کے توبیے گانا او دے حالات او ملن سب ہو جی دے پرسنی سوم صورتحال نکیری جی او کیما دے لیکوال زمواری جنی جی
ڈاکٹر وزیر دا ہاں زیادہ کڑا چ شوکت عزیز شوکت یو ش شاعر یو ش سندر گاڑ دائ خواغ رز ہاں لر نہ دا چاغا شاعر داغا سندر گاڑ با پنسر خصوصاً لنڈو کی سو پلی کلوک شہاں گٹورا برخا و مومی
علی بابا خان د تصوفی سندرو ویلو لپاره شهرت لري. قوالیانې هم ویلي او نورې سندرې هم وایي. د پېښور تر څنګ په کابل کې هم خورا زیات مینهوال لري. نوموړي په دې وروستیو کې کابل ته هنري سفر درلود. د خپل سفر په اړه راته داسې ویل:
زه بار بار دا خبره کوم چې هر پښتون ورشي یې ډېر عزت کوي او چې خبره د هنرمند شي نو واقعا چې هنرمند هغه ډېر زیات مینه ورته ورکوي او ډېر زیات عزت ساتھی التما تو حص قسمت تکلیف نو ڈیر پر امن ملک کو چاہتا بارڈر نہ تر کابل پر نمادا سے سم سے نہیں کہ التسا حالات خراب دیا دا سی راڈر پر امن ملک کے ہر کسب خپل کار روزگار کے اختر لگیا دے خپل روزی گٹی اور ڈیر ڈیر کلی ہو ماحول ہو آزادی ہو پکی ڈیر خستہ پر امن زی ہو نو بدی ماندی جما التا غمین را خلقو کتل نو زما پسل کی پختون د پاره نامین نو رحم جاته شو چې واقع دي چې پختو پختنو باره کی مشران سے نکلی دي زمونګا مشران سے نکلی راغی چې کم سیرتونه بیان کړی نو هغه ما په هغه پختنو کې کتل نو ډیر مینا او محبت ما ته ملو شو ډیر زیات خوشاله.
علی بابا خان وای د افغانستان پختانه د صوفی موسیقي سره ډیر علاقه لري او د غنی خان شاعری پر خلقو وجد راوستلو.
واقعی دا صوفی میوزک چکم دے دا سبو چپ دنیا کے ہر کس صوفی میوزک خوخی ہر انسان صوفی میوزک خوخی دا کجی دخوے ہر کس تابے دے دخوے ہر سڑے منی ہر انسان اللہ پک ہر انسان منی دا قصی چکل بیا دا برا پختانا دزلان مو دا غی تما دا غنی بابا زیمنا زان جانان تصور کے جوڑا ہوں مکل سترگی تو رہا ہوں مکل شنگ خلا ہوں نو چکل دا سیز ما غی تروان دے کو دا قصی زیومت شان لی وان تو بیم دا ما دا غنی بابا کلامو نبی لی سلام علیکم روان دک ناغي واقعي چې په وجد کې راغلی او زه هم په وجد کې راوستم مو د غلی بابا د شاعر ناغي دي ذات خوندونه غستل نو کزه کابل تا ما دا کنسرت کول او دا صرف او صرف زب صوفي انداز مندر چې زب د پښتونخوا لومبه صوفي ارتست ما چاغي زب صوفي میوزیک ما د کول کړو ما دا کدا قصې ډیر زیات مالی سندري دي نسبول دي ډیر خلک سندري کوي او په صوفي میوزیک باندې هغه څوک نو کال کړي سه واحد زې او سندرغاړي او مچ زما د هغه غني بابا کلام ډیر زیات خوښ شو او هغه ز ډیر په مینه باندې راغستو ما
د پیښور هنرمن علي بابا خان وايي هنرمندان لکه مارغان وی د الوت لپاره ویزې ته نه وزر او ضرورت لري. موړې وايي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هنرمندانو را شدر شر ډیر اړینه ده.
دغه سي چې څنګه سلاړم او ما ته الته کوم مینه ملو شو او زما د سندرغاړو را شدر شر ډیر زیات ضروری ده. خو بدې حق له بزرو خبرو کوم چې سندرغاړي لپاره د بارډر نه اوریدل سفر نہ کر رہی دے باہر ماڈل وٹلی شی اور ہر جگہ نخل فن مظاہرہ قولی شی نو دغه سے کدا دا بر مختن خواب سندرغاڑی دی خوارا جی اور دلتا پرونی کئی اور دلتا موسیقن واندی کئی نو امید لرم چی زمونگا ترمن زبد حمین بھال شی اور مونگا با یو بلتا نزدی شو
علی بابا خان زیاتوی د کابل د خایسته موسم د خلکو له درنخت او د پرم نه ماحول نه خوندونه واخیستل غرونه غرونه افغانستان وکته او د دې هر څه په لیدو یې زړه د خوشحالۍ احساس وکړ نو موړې وای د هر څه پر هنر ډیر مثبت اثر پرې باسي
کل سرگی تو رب ماں کل شنڈی خلب ماں سال جانا یو تصور کی
دا و سندرغاړی علی بابا خان چې کابل ته د خپل روسي سفر په اړه لتاس سره معلومات شریکول د مشال رادیو مجلې لارې به بیا هم دا ډول استعدادونه ستاسو مخې ته راولو اوس درته د یو ځوان شاعر سید محمد صادق یو شعر در اورو خو مخکې تر دې چې دا شعر د خپل غږ کې در واوروي د ځان په اړه هم لنډ معلومات درکوي
د ننګرهار سیمې اوسیدونکی ما د پرې پچراګام ولسوالۍ سره تعلق ساتم او دا مهال د هجرت شپې په کوزه پښتونخوا کې سبا کوم زما عمر د 19 کالو اندازن 1918 سال می عمر ده او شپږم پورې می تعلیم کړی دی او د مجموعه می د شاعرۍ اوس پورې نه ده چاپ شوی خو انشاءالله اراده می ورته شته ده چې مجموعه چاپ کړم د شاعرۍ شاعري سره پرته د خپل می غواړم چې چاپ کړم او کوزی پختونخوا پختو ادبی چمنټل سره تعلق ساتم او هل تجربه ته زما او مشاعری هل تک ما په پختو ادبی چمنټل کې او ډیر زیات خوشاله یم ملګری ډیر مینا را تر کوي او تاسو هم ډیر مننه کوم چې تاسو ما ته دومره مینا را کوي او همدارنګه د ټولو خلکو ډیر زیات مننه او ډیر مینا کوم چې ما په فیسبوک کې تمره ډیر نازوي او بس دا تاسو ډیر مینا ده او غزل یو در سره شریکوم که تاسو خوښوي غزل مطلب دا شدا ہے چې تقسیم شوه یو پلس ملالیا تقسیم شوه یو پلس ملالیا کنی نور خو یو پلس ملالیا تقسیم شوه یو پلس ملالیا گنی نور خو یو پلس ملالیا او شعر دی امیر صاحب چې د دې دومره تکلیفو باوجود بیا هم د دې دومره تکلیفو باوجود بیا هم خندیدل په کرس کرس ملالیا او ته زما په خفګان زړه کدرې خوب نه کړې ته زما په خفګان زړه کدرې خوب نه کړې زه بوډا وړی خس یې ملالیا او د سازونو په بازار کې پټ پټ ګرځم د سازونو په بازار کې پټ پټ ګرځم پوروړی د یو کس یې ملالیا او زه د نورې زندګۍ نه خوند اخلم زه د نورې زندګۍ نه خوند اخلم بې نشې همدومره بس یې ملالیا او دا شعر امیر لالا تاسو ته ډالۍ وایي موده کېږي چې لزان مې تمه نشته موده کېږي چې لزان مې تمه نشته موده کېږي چې تس نس یې ملالیا او مکتبه وایي چې په دې دومره خاموشۍ کې هم صادقه په دې دومره خاموشۍ کې هم صادقه زه شرنګار کوم جرس یې ملالیا او تقسیم شوی یو پلس یې ملالیا ګنی نور خو یو ولس یې ملالیا
د سید محمد صادق د همدې شعر سره د مجله تړو نور ډېری خبرې به بلونه در سره کو تر هغه د لوی خدای پامان
خزی د پختنی ټولنې نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخزی. په داندی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پختنو خصو د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي.
د هری نهی یا سی شنبه او هر زیارت یا پنج شنبه پورس.